قبل که دم از دیگر چلار بجه سوی السلام علیکم ده زده رادیو یوی بل اخبروانی تموز فریبه زهر ده قدر جلالوف به تخنیکی همکاری شرق لستویم ده دی اخبروانی پلر که بیل ابل راپورون در تلار و خود ده سر موضوعمو بیا هم پا دوهی که ده افغانستان ده سول مذاکراتو پا اره پر مختگونه دی چه ده مذاکراتی پلاوی هیلی در ته اخبروو چه ویشایی نن پا کاری تر زلمال بندی خبری پای تا ورسیجی ده او نور او رستوری دلیسی پس هر که ده افغانستان و نړۍ مهم خبرونه اسمت سروان وړاندې کوي.
د ناتو په یو پټ راپور کې ویل شوی چې طالبان د کال تر یو نیم میلیارد ډالر ډیر عاید لري. په اورزګان کې د یو سیمه ییز قومندان په ګډون 15 تنه وژل شوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له نړیوالو وغوښتل چې د ایران له بندنیو چارو وزیر سره ونه ویني. د خبرونو تفصیل د ناتو په یو پټ راپور کې ویل شوی چې طالبان له مالی نظره په ځان بسیا کېدو ته نږدې شوي دي. د دې راپور له مخې دا مسأله ممکن د دې سبب شي چې طالبان د سولې په خبرو کې جوړجاړي ته په اسانه راضي نشي. د راپور له مخې طالبانو تېر کال نږدې نیم میلیارد ډالره له کانونو څه باندې 400 میلیون ډالره له مخدرو موادو همدومره نور له صادراتو 168 میلیون ډالره له مالیو او 80 میلیون ډالره له جایدادونو ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې امنیت شورا ته په وړاندې کړي راپور کې ویلي چې د طالبانو عاید 1.6 میلیارد ډالرو ته رسیږي. د امریکا متحده ایالاتونو نن افغان هوایي ځواک ته 4-9 پرتوکانو الوتکې وسپارلې. په دې مناسبت په غونډه کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد وویل افغان ملي اردو به اجازه ورنکړي چې د تیرو نږدې 20 کلونو پر بریاوو معامله وشي. د په قطر کې د سولې خبرو ته په اشاره وویل
په ټول توان د بین الافغاني خبرو ملاتړ کوو خو دا به د ټولو ارزښتونو له ساتنې سره وي.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر همداراز وویل چې سوله تیر وخته د ستنېدو په معنا نه ده او نه به هم اجازه ورکړل شي چې افغان میرمنې د تیر په څیر په لوبغالو کې په متروکو ووهل شي. د 4 نورې سوپر توکانو الوتکې د افغان هوایي ځواک د لا پیاوړتیا لپاره مهمې وبللې. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر له تاجک چارواکو سره د خبرو لپاره نن تاجکستان ته لاړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي حنیف اتمر به دوشنبه ته په دغه دوه ورځني سفر کې د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان په ګډون له جګپورو چارواکو سره وګوري او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا پر مختلفو مسئلو به خبرې وکړي. امنیت، سرحدي چارې، ترانسپورت، پانګونه، سوداګري، ترانزیت او انرژي هغه برخې یادې شوې چې دواړه لوري با پر خبری وکری. د اورزګان چارواکي وایي د طالبانو له لوري د یو سیمه ییز قومندان پر کور په برید کې 15 تنه وشل شوې دي. د اورزګان مرسیال والی سعید سعادت ناصری ازادي رادیو ته وویل تیر شپه په دې برید کې سیمه ییز قومندان سلطان محمد هم وشل شوی دی.
د په کور طالبان هم لیکلي خورکم شي سعودي د ځامن او مجور نور څو سرباز هم دغم شي سعودي.
د ورستوی معلوماتو له مخې په دې پیښه کې درې تنه ژوبل شوي هم دي. سلطان محمد د چورې د ولسوال ورور او د سیمې یو مخبر و. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په کابل او لغمان کې د انتحاري حملو مخنی ولیده. د ریاست په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې ځواکونو د کابل په 12مه حوزه کې د عتیق الله په نوم یو تن چې د پیښور له شمشتو څخه ور استول شوی و نیولی دی. د دې ریاست له ادعا سره سم عتیق الله غوښتل چې په کابل یا لغمان کې انتحاري برید وکوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې د ایران له بندنیو چارو وزیر جواد ظریف سره ونه ویني. پمپیو دا غوښتنه پرون د ټویټر له لارې د نوید افکاری د اعدام په عکس العمل کې وکړه. د وویل تر څو چې ایران د نوید افکاری ورونه او بهرني بندیان خوشي کړي نه وي د ایران د بندنیو چارو وزیر ته د کتنې لپاره بلنه نه ورکوي. ایرانی چارواکو نوید افکاری د 1990 لمریز کال په سرطان کې د شیراز په اعتراضونو کې د ګډون په خاطر اعدام کړ. وروسته لدی چې د هریکن سالې په نوم توپان د امریکا د خلیج ساحلونه وځپل. سیل د سمندر د غاړې د شارګیو او مینو سړکونه واټونه او پلونه زیانمن کړي او د برښتاستنې چپه کړي دي. دا توپان چې سرعت یې په ساعت کې 115 کیلومتره و پرون له باران سره د فلوریدا او الاباما ایالتونو په ساحلي سیمو کې پیل شو. د توپان له کبله ونې راپرېوتي او ګڼ کورونه، سوداګري ودانۍ او د بیړۍ چلولو پلیټ فارم ویجاړ شوې دي. د کورونا وایرس خبرېدا د نیوزیلند اقتصاد تر ټولو له سخت دوړ سره مخامخ کړی دی. د ریوټرز خبري اژانس د راپور له مخې د نیوزیلند اقتصاد روان کال په دوهمه درو میاشتو کې د کاربن دی لکبل نور هم زیانمن شوی دی. په یاد موده کې د هیواد کورنۍ ناخالص تولید 12.2% کم شوی دی. او رسنۍ خبر دا چې په نړۍ کې د کرکټ تر ټولو ستر لیگ IPL یا د هند غوړه لیگ د شنبه په ورځ د افغانستان د درو تکړه لوبغاړو په ګډون پیل شي. راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمن له ویست انډیز څخه متحده عربی اماراتو ته رسیدلی دي. د کورونا وبا د خبرېدو له کبله سش کال د هند غوړه لیگ سیالۍ په متحده عربی اماراتو کې کیږي. کرکټ له فوټبال وروسته په نړۍ کې تر ټولو ډیر مینوال لري.
خبرونه مولا زاده ای رادیو اوریدل. دوهې کې د افغان دولت د سولې مرکزی پلاوی هله شي چې نن پر کاري طرز عمل خبري پاتې ورسیږي. دا چې ولې دغه خبري دومره اوږدېږي دغه پلاوی غړي شریفې زرمتی ورداک وویل،
مشکل څه دی کې د سیکل کله د جملو په جوړښت کې یا دیو یو کلمې په جوړښت کې په دغه باندې هم اتمن فساتو باندې کار کوي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي له نړیوالې ټولنې په کلکه غواړي چې د روان کال تر پای د نړۍ په سطح بشر دوستانه اوربند ټینګ سي. نن د سپتمبر 18مه د ناروغانو د خوندیتوب له ورځې سره برابر ده. خلک څومره له روغتیا امکاناتو څخه راضي دي؟
د 1500 روپۍ دواي 5000 لیکي څلور د خپوند مشکلات بخي ډیر منګلرو. اول خو پیسو ګوره 400-500 غنۍ دو پیس اخلي ولی اخلي دا څنګه؟
د افغانستان د کندهار ولایت ته باور سو چیرې د 350 بستریز روختون ته له لس ولایتونو ناروغان او د جګړې قربانیان ورول کیږي. دوه نیوز پروګرامونه هم لرو، د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام دی او کور کله هم باندې خبرونه کوي. دایسي ورسو د خبرونه د سر موضوع ته په داس حال کې چې په دوه کې د سولې مذاکراتو پر کاري طرز عمل مقدماتي خبري د دواړو لورو تر منځ روان دي. په دوه کې د افغان دولت مرکزی پلاوی هیله څرګندوي چې شایي پر کاري طرز عمل خبري نن پای ته ورسیږي. د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی غړي شریفې زرمتی وردک نن ازادي رادیو ته په دې اړه وویل،
تر اوسه پورې په کاري اصولو باندې کار کیږي، دا نن هم په کاري اصولو باندې کار کیږي. که چیرې کاري دغه کاري اصول نن ختم شو، سبا ته به دغه عمومي ناستې او غونډه شروع شي.
میرمن زرمتی د ازادي راډیو د دې پوښتنې په جواب کې چې ولې دا خبرې دومره ځنډنې شوې دي، داسې وویل،
مشکل دا نه ده چې د موږ له لوري داسې کوم مشکل وي چې په کاري اصولو کې خنډ وګرځي. نه هم د دې له لوري مشکل څه دی کې داسې کله کله د جملو په جوړښت کې یا دیو کلمې په جوړښت کې په دغه باندې هم اتمن فساتونه باندې کار کوي.
نن شپږمه ورځ ده چې د افغانستان د دولت او هم د طالبانو د مرکزی پلاوی د تماس ډلې په قطر کې د سولې په اړه پر کاری طرز العمل باندې خبرې کوي، د خبرې لا تر اوسه نه دی نهایي سوي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند هم لازادي رادیو سره خبرو کوي، هیله مندي ست چې پر ټول موارد توافق وسی او خبرې ژر تر ژره پیل شي. په همدې حال کې د دوه مذاکرات ته یو نږدې سرچینه د موضوع د حساسیت لکبل نه غوښتل نو وختل سي. نن ازادي رادیو ته ویل چې معلوماتي شي احتمالا د شنبه په ورځ د دوه لورو ترمنځ اصلي خبرې پیل شي. دوستانو ته د موضوع د نور پرمختګ ګونو پاره د اوریدو لپاره هم ازادي رادیو ته سره پاتاسي. اوس خورم د همدې موضوع د تحلیل برخه تر ورومه چې د کابل پوهنتون د استاد، البته د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم د استاد نصر الله ستانکزي سره مې دا موضوع مطرح کړی ده، او دا غوښتل چې مې وپوښتل چې ولې دا خبرې دومره ځنډنې سوي دي.
اجازه خپل سلامونه وړاندې کوم. فکر کوم چې دا به ډېر طبيعي شي، اختلافات باید وجود ولري. در په څه دا خپل وایڅه په دې تاسو لمر کې چې د دغه مذاکراتو په اصلاح حقوقي چا کوټ جوړوي، د څه کوټ جوړوي چې راتلونکي مذاکرات کې دوی هغه هدفونه ورته پلاس شي. زه لا هم ډېرو مدوارم، د دغه خپل ډېرو مدوارم چې هم دوا لوري په دې باندې توافق لري چې باید د سولې خبرې دوام وکړي. همدارنګه هغه خواوې چې د افغانستان په قضیه کې داخلي دي بیا نو دوی علاقه مندي لري، او بالاخره حتی د ملګرو ملتو د امنیت شورا په لومړۍ غونډه کې په قاطع صدر سره د اوربند مخالي مطرح موضوع مطرح کړ. دا ټول داسې دي چې هم ملي او هم بین المللي فشارونه وجود لري چې کیدای شي د دې مذاکراتو د دوام لپاره چانس وجود لري او په پایله کې د یو ملموسې نتیجې
بله. ستانکسی تاسی تریوها ده خوشبینی شیست و هیل شیست که ده پشتن دست مطرکم چی آیا فکر کوی چی طالبان سول غواری، او یا ده لج با وزیر دولو ویم دیتا پکتو چی ده امریکا ده بحرانه و چار و وزیر هم ویلی دی چی نه القاعده تروس الافغانستان و تلی ده پا بشپر دول، او نه هم طالبان و تروس علنن دستی چی ویلی دی چی لده چی با که سر باری که پری کوی، او لبل لوری مشتاسی پا افغانستان که ده دیرو سخت و جگرو شاهیدی از دو اره ورز، او ده امریکا اندیشنه هم هم داده. نو کدا سر را ټول کو فکر کوي چې دا مسائل څومره کولای شي چې د سول پراتلو اغیز وکړي؟
ګوره کچې طالبان لا هم د دې ته دامه ورکړي یا په استرال نورو اندلو ته پایل سره خپل د اوبتو ساتي، نو دا د طالبان د بایلل په معنا ای، او طالبان بایلل به دا ورک سره بایلل نه وي. هغه په دمانه څه د دوی د مشکل خود دوی حکومت سقوط کرده و بیاد ده احتمالات وجود لري چه ده از محلال مسئله ده مطرسی. نو زبکر گوهم چه پاندیم اب ناز خوشبینی هم خیم چه لازم به ملی فشارون وجود لري، اما طبیعتا ده بسادن نیی چه دوی ده زر نتایج تو برسیگی دوار خواهی دیر اختلافات باید وجود لري. مثلا لکن این تاس محترم خبریال ویل چه اوربان مثلا دانن که طالبان اوربان دو کنو داخل افراد بچن او ساتی دا راشتن یو دی چه دی عملان که مذاکرات کن سن مخامخ دی و دوما باورداره چه اگر لازم که شانه چه وجود لدی واقع اراده چه دی افغانان و دی اراده محصول لینه و داخلی یا ملی ذهنیت فکر کن چه واسه بدنگه ای تو نرسه خدای نخواسته چه دا مذاکرات و آخر که به پایل پاچه طبیعی در زمان به اونی سی طبیعی در توقف به اون که طبیعی در لمشکلات سر به مخامخ سی، اما پا طوله که به مطلق بره دو و به پایل نتایی به ندیگه پاچه دلی زفت کل نکام چه سیگی.
در کابل پوهنتون در حقوق و سیاسی علوم استاد نصر الله ستانکزی و
به قطر که بین الافغانی خبری
سوله را تون کده هاگه سوله چه مطلق اکثریت ده افغانان غوارده
دلتا اوربند سی
مرکه تحلیلونه بحثونه و ده خبرو لزایه شیبه پا شیبه راپورونه لآزادی رادیو ویب پانه تویتر فیسبوک پانه او یوتیوب چخه واوره ولوله او وبینه.
د دوستانو بیا هم په قطر کې د افغانستان د سولې مذاکرات پر موضوع تمکیج خلک د دې مذاکرات په اړه څه نظر لري او غوښتنه یې څه دي؟ د کابل په ګډون د یو شمیر شهرونو اوسیدونکو وایي شبه وی چې لمړی اوربند وسی او بیا رسمي مذاکرات پیل سي، څو د باور فضا جوړه او خبرې شي پر مخ وړاندې سي. امید ظهیر مل په دې اړه راپور لري.
کابل د اوربند په خاطر باندې خبرې کړې وي چې اوربند شي.
صفت الله نومیږي، د کابل ښار اوسیدونکی دی. له جګړې د بل هر افغان په څیر ستړی او سولې تر ټولو لویه هیله ده. خو دوه خبرو پاړه چې په قطر کې د دې د لوی ارمانیان سولې راتلو لپاره پیل شوې یو مهمه غوښتنه لري.
طالبانو او د دې دولت نه دا غواړم چې دواړه صادقانه سره کینی او صادقانه او سولې راشي. د اوربند په باره کې دا زوایم چې مخکې د دې ناست نه اول باید اوربند اعلان شوی وي، به باید مذاکرات ته خلق ناست وي.
حفیظ الله هم د جګړې پای غواړي، خو ورته د رسیدو لپاره اساسي بحث اوربند بولي. د زیاتوي کو اوربند ونیشي پر دې خبرو به خلق بې باور شي.
یا وازینه غختنه باندې افغانان هم دا وی چې اول د صلح اول د اوربند شي، دغه نه ورسته د صلح وشي.
د اوربند او د جګړې د پای غختنه او هلی اواز په پلازمینه کابل پوری محدود نه دي، بلکې د ټول افغانستان غک شمیرل کیږي. د ننګرهار اوسیدونکو محمد ګل وای خلک د خبرو پیل ته خوختي، خو د دې لپاره چې د خبرو سمره وویني په کار ده چې اوربند شي.
د بین الافغاني مذاکراتو پیل لختیا هم اله بخون کیدای ولس دې تډیر خوخت دی. د دواړو نورو نه د ولس وختنه ده دي چې دوی به د بین الافغاني مذاکراتو په دې لړۍ کې لزغم او نیک نیت څخه کار اخلي.
د فرا اوسیدونکو محمد نعیم بیا وای ل جګړې ستړی دی او نور د غم زغم نه لري. ده هم د خبرو د بریا لپاره اوربان یو مهم اصل غنی.
پر ملت آباد کو، پر کشور آباد کو، جنگ شنه به باد کار دی جنگ. ورور رابل ورور لاس پلاس ور کو سلکشینو. دا مشت خاور ده، په دغه ملت کې چې خلک داسې مشت زانو سره خلاص کړي.
دا لومړی ځل نه ده چې افغانان د یو تل پاتې اوربان غوښتون کړي، بلکې لدی وړاندې د هر جګړې او وژنې ورسته هم ورته غک پورته کړل. افغان حکومت هم د اوربان پټینګي دو ټینګار کوي او دایده مذاکراتو د اجنډا یو مهمه برخه بللی ده. خو طالبان بیا وایي اوربند مذاکرات یو جز دی او لډیرو مهمو بحثونو وروسته به پرې خبرې وشي. امید ظهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غلا ساتي رادیو اوري د سپتمبر ولسمې چینند د ناروغانو د خوندیتوب لورځي سره برابر ده. د افغانستان د امیروختي وزارت وایي د ناروغانو خوندیتوب ورته لمړیتوب لري او له سرغړونکو سره به قانوني چلند کیږي. خو یو شمیر ناروغان او د دوی خپلوان د خپل خوندیتوب په اړه اندیشمن دي. په دې اړه تفصیل رحمت الله افغان راکوي.
سوریا هغه خزه ده چې نه غواړي یوازې ډاکټر ته ولاړ شي. هغه وایي چې تل خپل میړه او یا هم کوچنی زوی سره ځي.
له عمر می درې دېرش کاله اوړي، خو تر اوسه یوازې ډاکټر ته نه یم تللی. یو دوه وارې چې مخکې تللی وم له ډاکټر مې یو څه ولیدل، خو اوس چې زم میړه زوی او یا هم مور له ځان سره بیایم له ډاکټرانو وېرېږم.
دا یوازې سورایا نه ده، بلکې ډېری نارینه هم نه غواړي پلې ښځې او لوڼې یوازې ډاکټرانو ته ولاړې سي. ټولنیز رواجونه او د ځینو ډاکټرانو ناسم چلند د دوی د محافظه کاری لامل کیږي. منیر د کابل ښار د ښځو رابعې بلخي روغتون ته له خپلې ښځې سره راغلی ازادي راډیو ته وایي
له افغانی دود سره سم او د ځینو ډاکټرانو ناسم چلند له امله هیڅ کله هم خپل ښځه یوازې ډاکټر ته نه لیږم، ځکه چې ځینې کیسې مې اورېدلې. نو له همدې امله نه غواړم دوی دې یوازې ډاکټر ته ولاړ شي.
له ټاکلي حد زیاته د دواګانو ورکړه د ناروغانو د محرمو اطلاعاتو نه خوندیتوب هغه موضوعګانې دي چې ممکن د ناروغانو خوندیتوب له خطر سره مخ کړی وي. خسته خان هغه ناروغ دی چې په دې برخه کې زیاته تجربه لري.
دوا وو دوا چې د 1500 روپۍ دواي 15000 لیکي څلور د خپوند مشکلات بخي ډیر منګلرو چې د 1500 روپۍ دای 15000 لیکي. اول خو پی سو ګوره 400 500 وغانه دو پی سخلی ولی اخلي. دا څنګه وزارت صحت همې باید د رئیس معلوماتو کې شپ خانونه مینتون نن سبا د چې خزیدی د عقلی ورته وای چې د خزی مینه کې لار سي په هر ځی کې عقلانه صدا 1500 روپۍ 400 روپۍ سخلی په څه خاطر یې خپل غریب نه لري. زخپل 2000 افغاني ماش لرمه.
په ورته وخت کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د ناروغانو خوندیتوب ورته لومړیتوب لري او څوک چې د ناروغانو له خوندیتوب سرغړونه وکړي له قانوني چلند سره به مخ شي. د دغه وزارت د چارواکو په وینا تر ډیره روغتیایي کارکونکي صادق او رښتینی دي، خو ممکن ځینې ستونزې هم مخې ته راسي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور ازادي راډیو ته وویل چې وزارت په دې برخه کې ځانګړې پالیسي لري چې لمخې مالی او اخلاقي فساد هیڅ د منلو وړ نه دی.
عامه روغتیا وزارت د اخلاقي فساد په خلاف او د مالی فساد په خلاف موږ خپل نوې پالیسي چې وزیر صاحب یې اعلان کړه، موږ هیڅ تحمل د اخلاقي فساد په خلاف و مالی فساد په خلاف نه لرو، او هر څوک چې په اخلاقي یا مالی فساد کې دخیل وي د رهبری د وزارت تامه د هغو په خلاف د قانون مطابق به عمل کوي. یعنی فعلا په وزارت کې د اخلاقي او د مالی فساد په خلاف د صفر تحمل یا صفری تحمل پالیسی رایجه ده.
د ښاغلي سمسور په خبره تر اوسه په وزارت کې له روغتیایي کارکوونکو نه هیڅ غیر اخلاقي شکایت نه دی ثبت شوی. د عامه روغتیا وزارت ویان همدا شان د ناروغانو محرم رازونه د روغتیایي خدمتونو بنیادی اصول بولی او وایي چې د عامه روغتیا وزارت په پالیسي کې په دې اړه ځانګړي موارد شته. اکمل سمسور زیاتوي د عامه روغتیا وزارت په دولتي او خصوصي روغتونونو کې د ناروغانو د محرم او اسرارو د خوندیتوب څارنه کوي. روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی د ناروغانو د خوندیتوب عمده موضوع ده چې د عامه روغتیا وزارت د شمیرو له مخې اوس هم له 30 تر 40% افغانان له یو ساعت زیات مزل وروسته روغتیایي مرکزونو ته ځان رسوي، چې دا مسله په لری پروتو سیمو کې ناروغان د مرګ له ګواښ سره مخ کولای شي.
وسم ورجو کندهار ته د کندهار میرویس روختون چې 350 بستر لري او د حوزې په کچه فعالیت کوي، په دې ورستیو کې ورته د لس ولایتونو ناروغان او د جګړې قربانیان ورول کیږي. دغه حالت د لامل سوی چې د یاد روختون ډاکټران په سمه توګه د ناروغانو درملنه ونه سکړای او خلک ترې شکایت لري. صادق رښتینی دغه روختون ته ورغلی او په دې اړه راپور چمتو کړی.
عبدالوهاب چې لگاوندی هلمند څخه کندهار ته راغلی، ناروغ بیړنی عملیات اړتیا درلوده. نو موري تر درو ورځو انتظار ورسته د پښتورګو په ناروغي اخته د خپل ځوان زوی د عملیاتو لپاره د کندهار په میرویس روغتون کې نوبت تر لاسه کړ.
دریش مې ډیزاینر رسیدې نن وخت را ورسېد چې نن ما اپریشن ته ورسېد. لا دریش مې راغلی په انتظار نه اوسه ځای نه وو په دغه شکل زر وځي اپریشن راڅو. دریش مې انتظار دغه په هوټل کې ورته ناس انا وې نن اپریشن وکړي چې د خیر کلب مخارج وو څنګه دستیو نو کنه وو خپل مبرز اپریشن راځي کړو نه کېدی د علم نه راغلی وو. دریش په وملاس ومنن نو پتر ورسېد.
د کندهار میرویس روغتون د افغانستان په جنوب کې یو لوی روغتونونو شمیرل کیږي، خو لا هم د روغتیايي امکاناتو لکه مش سره مخ دي. د کندهار ترڅنګ د هلمند، زابل، روزګان، فراه، غزنی او نور ولایتونو بیړني ناروغان د جګړو ماین چاودونو او ترافیکي پیښو قربانیان هم د روغتون ته راوړل کیږي. په ورستوي کلونو کې په دغه ولایتونو کې د نفوس زیاتوالی او د جګړې شدت د دغه روغتون د ناروغانو شمیر زیات کړي. راز محمد او ګل احمد چې تازه په میرویس روغتون کې خپل ناروغان بستر کړي، ازادي راډیو ته وویل د روغتون د ودانۍ او پکې د بسترونو کمښت د دوی جدي ستونزې دي. دوی له حکومت څخه د دې روغتون د وړتیا د لوړولو غوښتنه لري.
د کندهار علاقه ډیره غټه علاقه ده او مریضان یې ډیر دي. څونه پراخي هغه نه به داخل بو د فارس ولایت کې. نو موږ هر مسلمان به هر ورور هر وطندار په دا خوشاله دي چې دا ځای پراخي وایي. او دا ویلمن وو روزګان وو ټول د مریضان د جره روان دي. تنګوالی راشتي ډیر دي، مقصد مخلوق ډیر دي باندې
دا خاطر شبخانه د مریضان پر ډیر نه دي. نو موږ وایو چې واټونه زیات شي مالاج وسم پرې باندې به خیرش تیم مریضان پر ډیر ډیر مریضان تر ځخه مرځي وینو سار ماشه مریضان تر روان دي ټپيان ورکیږي. نو موږ دا خوښ لرو چې د شبخانه یک مالات وسی.
میرویس روختون د جنوبي اوزې په کچې یوازنې روختون دي چې د ډیرو داسي ناروغي وړیا درملنه او عملیات پکې کیږي چې په نورو روختونونو کې ډیر لګښت اړتیا لري. د خلکو کمزوري اقتصاد ممکن د دې بل لامل وي چې پر دغه روغتون د ناروغانو ګڼه ګوڼه زیاته سي. د میرویس روغتون مسؤول ډاکټر نعمت الله هم دا تاییدوي او وایي په کندهار او جنوبي ولایتونو کې د نفوس زیاتوالی د دې لامل سوی چې دغه روغتون ډاکټران او روغتیا پالان لکه څنګه چې لازمه ده د ناروغانو درملنه ونه سي کړای او له دوی شکایتونه وسي.
تقریبا وڅلوېش کاله مخه دا روغتون د کندهار د نفوس لپاره د کندهار د ولایت لپاره جوړ شوی ولی اوس زموږ نفوس هم تقریبا 15 برابر شپږ برابر یا شاید اضافه شوی او همدارنګه اوس یو اوزوی روغتون دی. نو اوزوی روغتون درې نیم سو بستر په هیڅ حالت کې مشته کفایت نه کوي. نو موږ مجبور یو د ډیر سرڅنګ موږ اختصاصي څنګه هم نه لرو. موږ مثلا باید د زنانه او نسای ولادي روغتون باید جلا ولرو، د ماشومان روغتون باید جلا ولرو. که څه هم شپارسونه زر بستر هم کفایت نه کوي. دا ځون کې تاسو ته به تر معلومه ده چې د روزګان، زابل، هلمند، نیمروز حتی د غرزنی څخه مشته مریضان راځي، د فراز څخه مریضان راځي. نو طبعاً د مریضانو هم شکایت دی د وخت د دوی د عملیات لپاره به موږ دلته وخت ورکو او نور مشکلات به هم
په ورته وخت کې د کندهار د امیر روغتیا ریاست مسؤلان هم تاییدوي چې میرویس روغتون د افغانستان په کچه یو تر ټولو بوخت او مصروف روغتون دی. د امیر روغتیا ریاست بیان ډاکټر محمد نادر ازادي رادیو ته وویل چې ډیر ژر به دغه روغتون تشکیل لوی او د بسترونو شمیر له 350 څخه 600 تل ورسي چې پر بنسټ به خلکو ته د روغتیاي خدماتو په برخه کې اسانتیاوي ډیر سي. د شاغلی نادر په وینا د دې کار لپاره بودی ځانګړي سوي او ژر به عملی چاري پیل سي.
خوشبختانه چې سش کال موږ وته ویندلو چې دغه تشکیل هم امر سره وختو او هم د دې تشکیل لپاره بودیجه د ریاست جمهوریت او وزارت مالیه د طریقې څخه د وزارت سیاسي امه په پیشنهاد د کار مشر سره کوي. ډیر ژر به موږ شاهدان د دې اوسو چې هغه خپل متوقع تشکیل چې موږ د میرویس روغتون لپاره ځانګړی کړی دی د پایت سره ورسو او هغه پوسټونه چې موږ ته په اختیار کې راکول کېږي دغه ناروغانو د درملنې لپاره د ډاکټرانو لپاره د نرسانو لپاره او د نور فنی او اداري او خدماتي پرسنل په استخدام کې موږ لاس په کار شو دا خلایوي چې موږ لرو دا به تر ډیره حد پورې حل شي.
په کندهار کې د مهال د میرویس او زبیر روغتون ترڅنګ 215 روغتیايي مرکزونه فعالیت لري چې له دې جملې څخه یو اویا روغتیايي مرکزونه د حکومت او 19 روغتیايي مرکزونه د خصوصي سکتور په مرسته فعالیت کوي.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
ورزوی وینړیواله موضوع ته د ملګرو ملتونو سرمنشي کورونا وایروس د نړۍ لپاره د لومړی درجه غواښو بالا او څرګند کړ چې راتلونکو نه به د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې په نړیواله کچه د اوربند وړاندیز وکړي سو د جګړو مخونی ورسی او نړیوال په ګډه د کورونا او با پرست مبارزه وکړي. انټونی ګوتریش د خبري په داس وخت کې کړی چې په اروپا کې د کورونا مثبت پیښې په زیاتېدو دي او هند د دې وبا په مرکز بدل شوی دی. تفصیل احمد شي برکوي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وی کووید 19 ناروغي له کنټرول بهر شوې ده او د تلفاتو شمیر 1,000,000 ته نشته شوې ده. ګوتریش خبري خوندې ته د چهارشنبه پر سویل په نړۍ کې کورونا وایروس لومړی درجه غواښته. د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاته کړه چې راتلونکي اونۍ به د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې نړیوال ټولنې ته جدي وړاندیز وکړي چې د کال تر اخره په نړیواله کچه اوربند وشي. ګوتریش تر دې مخکې د مارچ په 28مه په نړیواله سطحه د اوربند غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو سرمنشي پر نړیوالې ټولنې شغ وکړ چې په ګډه کورونا وایروس ته ماتې ورکړي او ټینګار یې وکړ چې یوازې واکسین دا کړکیچ نشي هوارولی. د ملګرو ملتونو سرمنشي په داس وخت کې دا خبرې کړې دي چې د جانس هاپکنز په هنتون د شمیرو له مخې د کووېډ 19 ناروغي د تلفاتو شمیر نږدې 940,000 ته رسیدلی دی او په نړۍ کې په کورونا وایروس اخته کسانو مثبتې تایید شوې پیښې 29,000,000 او 100,000 ته رسیدلې دي. په روسیه کې دا ناروغي په هند کې زیاته شوې ده. د هند روغتیا وزارت نن خبر ورکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې 1,940 کسان په کورونا اخته شوې دي او د تلفاتو شمیر په تیرو 24 ساعتونو کې 1,102 ته رسیدلی دی. په هند کې د کورونا وایروس ټولې مثبتې پیښې تر 15,000,000 اوښتې دي او اوس د امریکا له متحده ایالاتونو وروسته تر بل هر هیواد په هند کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر زیات شوی دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې مثبت پیښې 6.8 میلیونه ته رسیږي. په اروپا کې یو ځل بیا د کورونا پیښې زیات شوې دي چې اندېښنې پیدا کړې دي او د مخنیوي لپاره یې بندیزونه زیات شوې دي. په بریتانیا کې 4000 نوی پیښې ثبت شوې دي چې دا د میله میاشتې را پدې خو تر ټولو ډیر مثبت پیښې دي او په روسیې کې په بریتانیا کې حکومت بهر او دننه تر شپږو د ډیرو کسانو په یو ځای کې دوه بندیز لګولې دي په هنګری کې حکومت ماسک جبري کړي او د اکتوبر د لومړۍ نیټې چې کله شونځي پرانستل کیږي باید د ټولو زده کوونکو او ښوونکو هر ورځ ته به وکتل شي د چک جمهوریت په ګډون په یو شمېر نور اروپایي هیوادو کې هم د کورونا مثبت پیښې پوسیاتې دي
آزادی رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
حشمت الله همت لغمان له مرکز لیکي سولې ته هلي څرګندې سوي دي د دوړو لورو چارواکي باید خپلې توند لهجه نرم کړي ځکه د محل کې زشت خبري کول د سولې رامست سوي فضا خرابولای شي زاکر شیخ له کونړ وای کوربن نوې خبري ورجې نو دا کار د افغانانو په تاوان دی قاری محمد نبی مینوال د هلمند ولایت نادلي ولسوالۍ خلیکي په هلمند ولایت کې ترافیک پیښې ډېری سوي دي او ترافیک باید په لشکرګا شهر کې خپلې دندې په سمه توګه تر سره کړي مننه چې مسجونو مو مشتر استولې و نو همستا خو وخت اوس کم دی په کابل کې شپږ بجې او بخښي اتلور بجې او دش دقیقې دی او زل بیا مهمو خبرونو سرټی کې لاس ما سروان خبرو
په ننګرهار کې نږدې 50 تنه امنیتي ځواکونه او طالبان وژل شوې دي د ننګرهار د والی ویندوی اتاوله خوګیانی وایي چې طالبانو تیر شپه په حصارک شیرزاده او خوګیانو ولسوالیو کې پر امنیتي پوسټو بریدونه وکړل چې په ترس کې شل تنه پولیس د اردو سرتیری او سیمایز پولیس وشل شوې او 15 نور ژوبل شوې دي د پوینا د امنیتي ځواکونو په ځوابي بریدونه کې 9 طالب وستوال هم وشل شوې دي د ورزګان چارواکي وایي د طالبانو لوري د سیمایز قومندان پر کور په بریډ کې 15 تنه وشل شوې دي د ناتو په یو پټ راپور کې ویل شوې چې طالبان له مالی نظره په ځان بسیا کې دوه نږدې شوې دي او د کال شاوخوا 1.5 میلیارد ډالر عاید لري د امریکا متحده ایالاتونو نن افغان هوایي ځواک ته 4 A-9 سوپر توکانو الوتکې وسپارلې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر اتمر له تاجک چارواکو سره د خبرو لپاره نن تاجکستان ته لاړ د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای په کابل او لغمان کې د انتحاري حملو مخنی ولید د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې د ایران له باندنیو چارو وزیر جواد ظریف سره ونه ویدیم او د کورونا وایرس خبرېدا د نیوزیلند اقتصاد تر ټولو له سخت ځوړ یا ریکوت سره مخامخ کړی دی
مننه کوم اسما ساران دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستلای سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ سپورتي خبرونه خطر پر دې وړاندې کوي
د سپورت ورزنه هنداره
د کابل غوري خزینه فوتبال لیگ سیالي وتلولي د سنگر لوبډلې په بریالټوب سره پاتې ورسېدي د ملي اولمپیک کمیټې مطبوعاتي غړی موجب قرزاده آزادی رادیو ته ویل چې د دې لیگ کرستی سیالي د سنگر عدالت لوبډلو ترمنځ وشو چې د پریو د سنگر لوبډلې په ګټه پاتې ورسېده نو موږ زیاته کړ چې دغه سیالي د کابل د نه خزینو لوبډلو ترمنځ په دوه ونی کې تر سره شوې دغه سیالي یو غوري لوبغاړي بهار کوهستاني ونمو شو په کابل کې د باولینګ انتخاباتي مقدماتي دریم پړاو سیالي لپاره د ورزشکارانو رسمي نوملیکنه پیل شو دغه فدراسیون رئیس ادریس فاروقی آزادی رادیو ته ویل چې دغه نوملیکنه چنن پیل شوې دوه ونی و دوام وکړي نارینه او خزینه مینوال کولای شي په دغه سیالیو کې نوملیکنه وکړي خغلی فاروقی زیاتوي چې لدی وړاندې د باولینګ دوه پړاو سیالي شوې او د کابل انتخابي مقدماتي سیالي به تر راتلونکو دوه ونی پوري پیل شي د نوموړي په وینا له دغه سیالیو هدف د کابل انتخابي سیالیو لپاره د غوړه سیرو پیژندل دي د فدراسیون رئیس په خبره دغه سیالي به ورسره د زونونو په کچه هم تر سره شي او د ګډونوالو منځ به هم ولایتي انتخابي ټیمونو ته غوړه سیري انتخاب شي او ټاکل شوی د شنبه پورز د کرکټ نړۍ تر ټولو ستر لیگ آی پی ایل پیل شي ورته مخ په عربي اماراتو کې د یاد لیگ لپاره ټول چمتواله نیول شو د نړۍ په کچه اخستل شوی ټول لوبغاړي عربي متحده امارات ته رسیدلي ترڅو د آی پی ایل سګنی پړاو کې ګډون کړي افغان لوبغاړي راشد خان محمد نبی او مجيب زتران هم له ویسټ انډیز څخه امارات ته رسیدلي دي ټاکل شوې چې د آی پی ایل لیگ سکنی سیالي په هند کې تر سره شي خو په یاد هیواد کې د قرنټین او کورونا له امله یاد سیالي د عربي اماراتو په څلورو بیلابیلو لوبغاړو کې تر سره کیږي
دوستانو وړاندې په خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه هم درته لرو. د ازادي رادیو او یونیسف کټ پروګرام دی او ورپسې کور کله اوریدلای سي. خو تر دې دمخه به یو بل راپور هم وري. کورونا که د واکسین په تطبیق کې ستونزه په هلمند ولایت کې ولې د پولیو پیښې مخ په ډیرې دودي که څه هم په ټول هیواد کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر ډیر سوی دی، خو په هلمند ولایت کې تر بل هر ولایت پیښې ډیرې دي. د پولیو د مثبتو پیښو د ثبت سره عام خلک اندېښمن دي. په دې اړه د روغتیا مسؤلینو څرګندونې د الیاس دایی په دغه تفصیلي راپور کې ورداري سي چې د یو ماشوم په جړه پیلېږي.
ما ډیر کم لیدلی دي چې ماشومان دي د واکسین کولو پر مهال ونه ژاړي، خو په هلمند کې د نامنو یو کلتوري ستونزو ترڅنګ د واکسین سره د کورونیو نه علاقه او کم عامه پوهاوی د دې لامل سوی دی چې د پولیو په ضد واکسین کم یا بیخي تطبیق نسی. که څه هم په هلمند کې د پولیو یا ګوزان په ضد د واکسین د ویش بهیر روان دی، خو د دې ولایت د روغتیا د ریاست مسؤلین وایي د ګوزان د مثبت پیښو شمیر مخ په ډیره درو دی. د پولیو د مثبت پیښو زیاتوالی د هلمند عام خلک په داسې حال کې چې د هوا د سړېدلو سره د کورونا وایروس د بیا احتمالي خپرېدو ویرې لري اندېښمن کړي دي. د هلمند اوسیدونکي وایي واکسین دې سم او پر وخت تطبیق شي چې ماشومان د ګوزان له وژونکي ناروغۍ څخه په امن کې سي. د سنگین او نهرسراج ولسوالی اوسیدونکي سیف الله او ولی محمد راتول د واکسین د هیڅوک مخنیوي نه کوي،
خاصا د هغو خلکو څخه چې غد د واکسین مخنیوي کوي. په ځینو ولسوالیو کې لکه وسلوال طالبان چې دی یا د سنور کسان چې مخنیوي کوي، دا غو سم خاص غشتنه ده چې دا واکسین هغه منطقو ته پریږدي ترسو دغه ماشومان واکسین کې او ترسو پالج نسی او دغه ناروغي څخه راوګرځي.
زه واکسین په دې خاطر کوم چې دروسه ما یو ماشوم مری سوې نه دی او نه پالج سوې دی او نه لاسو وبشه کار پریږدي دی او نه دماغي تکلیف پیرسوی. نو په دې خاطر زه خپل د واکسین مخالفت نه کوم. زه پر ټول افغانانو پر ټول مسلمانانو باندې ځخ کوم چې خپل بچو ته واکسین ورکړي او د واکسین مخنیوي مکوي.
د پولیو یا ګوزان په ضد د واکسین اوسنۍ روان بهیر په شلو ولایتونو کې تطبیق کیږي. د روغتیا د وزارت په خبر پاڼه کې راغلي دي چې دوی به دا زلسه باندې 15 میلیون ماشومان واکسین کړي، خو د تطبیق د ستراتیژي پر سر د طالبانو سره مشکل امکان لري 2 میلیون ماشومان د دې واکسین څخه به برخه کړي. د هلمند عام روغتیا رئیس عبدالحد حازم وایي په دې ولایت کې د پولیو د ټولو مثبت پیښو شمیر ډیر لسته رسیدلی دی چې د زیاتوالي ویرې تر بل هر وخت ډیره سوې ده.
دلته خو ډیر عوامل شته، غربت دی، جنگ دی، د لارو خرابوالی دی، بل شی دی، دا ټول شان سره یو ځای شوي دي، په دې شی اثر کړی دی او د خلکو کلتور بلې خواته دی چې دا هر ورته معلومیږي چې د دوی ښځه یو کوچنی ځای کلینیک ته ورته دوا اخلي یا ډاکټر یې ګوري. نو په دې خاطر باندې موږ هم کوشش روان دی، روان وو تر ډیره حد مو دا دیشي کې کار کړی دی، تر ډیره حد مخته تللی ان شاء الله. امیدوار چې په آینده کې نور مخته ولاړ شو او خلک دغه خپل صحیح مشکلات د حل لپاره کلینیکونو ته مراجعه وکړي.
د روغتیا وزارت معلومات ښیي چې په روان میلادي کال کې په ټول هیواد کې د پولیو شپږ څلوېښت مثبتې پیښې ثبت شوې دي چې ډېرې په جنوب، له دې جملې دیارلس یې په هلمند کې دي. روغتیا پالان وایي که چیرې د پولیو په ضد واکسین په خپل اصلي طریقه یعنې کور په کور تطبیق نسي، د مثبتو پیښو شمیر به په لنډ وخت کې په مراتبو زیات او دا به د ماشومانو لپاره په یوې بله وبا ناروغي بدله سي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په ماشومانو کې کله چرک یا کله پونډای څه ډول ناروغي ده؟
دا ټول مخ مې اندسه اند چاغ شوی ده، دا دومره د شپې چې یخ شي بیخي درد کوي.
دا ناروغي څومره خطرناک ده؟
ایا د ویداده خوشي او پښو بوده شان ورته پیدا کی هغه په اصطلاح اختلاطي حالت دی.
او د مخنیوي لارې چارې کومې دي؟
بهترینه لار دا ده چې نور ماشومان واکسین شي او یا د دې ماشوم نه لري وساتل شي تر څو چې په دې مرز اخته نشي.
نن امدا موضوع چیرو له ازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو په ماشومانو کې کله چرک یا کله پونډای داسې ناروغي ده چې په وخت سره درملنه ونی شي ماشوم د مارک تر بریده رسولی شي. د کله چرک یا کله پونډی لاملونه ډیر دي، خو تر ټولو لوی علت د چاپیریال ناپاکی کېدل شي. دا چې عام خلک په دې اکله څوي د وردګو له اوسیدونکو نقیب او له پخانی افسر جلال خان څخه اورو.
څلور زمن دی وړه لرمه ده
معمولا دوی د کله چرک چورته وای یا د ډغمبوره په دې کوم وخت تختسی کې تختسی سره قماله
ده. ته متناظر شکل لري، خصوصا د غوخ ساهنه نیولې د مخ دوړه طرفه باندې پرسوب لري او مخ ګرد لکه د سپوږمې غوندې شکل اختیاروي. زامه یا علاشه د ماشومانو اکثرا ډیره دردناک وي، د ډوډۍ نشي خوړلای. کوشش کوو چې د نورو ماشومانو نه جدا کړو، ځکه دا یو وایرس مرض دی. ډیر زر یو بل ته د تنفس او د هوا د ذرات للارې نه انتقالي آیا د وی د خوشي او پرشوب د شان ورته پیدا کی. هغه په اصطلاح اختلاطي حالت چې هغه هم مربوط کی د درغمبوري یا کرچرک دی اختلاطات.
کلچرک خو زمونږ په کلی کې اصلن کې په پښتو کې ټنغمبوري ته وایي او دا په ماشومانو کې زیات پیدا کیږي. زیاتره مور او پلار یا کورنۍ ډاکټر ته نه ولي چې دې تداوی وکړي. هغه هم که بیرون وځي او ماشومان نورې نه په غوږ باندې ډېر بد تاثیر کوي، ورته یو خندا پورې کوي چې دستاسو د مخ ته وګوره او دغه ته دا مشکل زیات ستا ده. داسې تر څو ډاکټر سره ته نږدې ورنسي مراجعه ونه کړي کېدای شي د مرګ سبب وګرځي ورته. تر څو هغه مرض څوک ونه پېژني تشخیص نه کوي او په خپل ځای ته ورته دوا ورکړي هغه نور مشکل هم پیدا کوي. خلک ډېر علم نه لري، هغه په خپل سر یو شی ګرمۍ په دې مخ باندې ورته ږدي چې هغه بیا نور هم ورته مشکلات زیات پیدا کوي. هغه چې څومره وکړي هغه په نور هم بد تاثیر کوي، ډېر زیات تاثیر پرې کوي. هغه به انتبه راولي خپله انرژي ورته ټول مابینه ورکوي ورته.
دولس کلان امر الله چې کله چرک یا کله پونډی نیولی وای د ډوډۍ خوړلو پر وخت سخت په عذاب وي.
دا ټول مخ مې داسې دا چاخ شوی د دا دومره د شپې چې یخ شي بیخي درد کوي.
ښه، ولې داسې سولې؟
ډوډۍ نشم خوړلی، دا داسې شولم مریض شولم.
بیرون چې ووځې که نه بیا ملګري دې څه درته وایي؟
ملګري مې راته وایي ته ولې دومره چاغې، دغه دې ما ته چاغمبای وایي.
دا جای دې پړسېدلی ده؟
هو.
شپې څه رقم څملې؟ درد کوي چې څملې؟
هو درد کوي.
کوم جای درد کوي؟
دا جای مې درد کوي. دا جای مې
کور کې بچې درته پخې ده اوس ته مریضې؟
ما ته
وو
ما ته همدغه لوبیا.
لوبیا به خوړلی سي؟
هو لږ لږ خوړلی شم. هغه نه
سوپ نه درته کوي؟
سوپ یا زیات راته کوي.
ډاکټر ته بیولې؟
او چې بیرون وزم بیا مری شم، چې بیا مې دوا وخورم بیا لږ ښه شم.
ډېره مننه. خیر اوسې.
ته هم خیر اوسې.
ډاکټران د کله چرک یا کله پونډي د نښو نښانو پاکله وایي چې ماشوم بې اشتیاوي، تبه کوي، بیا وسلی وي، بهانه لټوي او تر ټولو لوی علائم د مخ په دواړو خواو کې پړسېدل وي. د نور معلوماتو لپاره مو د ساعت تفل د روغتون رئیس ډاکټر نورالحق یوسفزي سره مرکه کړي. ورته وښي
کلچرک یا ډډغمبور په پښتو کې ورته ویل کیږي. دا یو میکروبي ساري ناروغي ده. د کله چرک یا د ډډ غمبوري نخې نښانې دا دي چې د غمبوري په ساحه کې، د غمبوري په آخره برخه کې، د غوږ د نرمۍ نه لاندې او د کتنی ژامې د زاویې نه پورته دغه ساحه کې یو پړسوب منځته راځي چې دا پړسوب اکثرا د درد سره یو ځای وي. یعنې شدید درد او پړسوب او کله کله سوروالی هم پکې موجود وي. کیدای شي چې دا یو طرفه یا دو طرفه، یعنې په یو طرف کې یا په دواړو طرف کې دی وي. او په زمین کې د دې سره تبه، د ځان درد، کسالت، بیشتر ای د پازي نوبرات لل سترګو نوبرات لل پرنجای او ټوخی هم کېدې شي چې ور سره وي.
اداره تو وایي چې دا ناروغي څومره خطرناک ده؟
بله، دا مریضي کله کله کېدې شي چې خطرناک شي. په عادي حالت کې چې دا اختلاط نیوي ورکړي، یعنی تنام دغه یو ډرغمبورې ده ور سره په نور د بدن په نور اعضاو کې لکه دماغ، لکه پرانکراس یا حالکانو کې اکثرا د خوشیو د دوی د التهاب سبب کیږي. دغه نور اختلاطات ورسره نه پخپل دا یو ډیر عادي مرض ده چې بدون د دوا نه اکثرا پخپل لمنځځي او ماشوم په وو نترلس ورځو کې بیرته صحتیا بکیږي، خو که اختلاطات ورسره وي دا بیا کېدای شي چې ډیر شدیده او وژون کې ناروغي.
کورنۍ د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره څه ډول وقایه وکړي؟
مهمه خبره دا ده چې کومنګ دغه حفظ الصحه او نظافت مد نظر ونیسو، په خپل کولای شو چې د دې مرض نه مخنیوي وکړو. او بل د دې مرض د مخنیوي لپاره واکسین دی. په ټوله نړۍ کې اوس د دغه ډرغموري یا مامس په مقابل کې واکسین شته، خو افغانستان په د واکسین په سکیجول کې لا تر اوسه دا نه دی شامل چې کېدای شي چې په لنډ راتلونکي کې دا مرض هم د نورو امراضو په شکل د واکسین په شکل موږ وشو کولای چې ماشومانو ته تطبیق کړو. خو تر هغه وخته پورې کورنۍ کولای شي هغه خلک چې د شاوخوا ته دغه مرض ډیر زیات وي خپل ماشومان ویسي، او په ما د چا خبره په شخصي روغتونونو کې او یا کلینیکونو کې دا واکسین کې دی او کم قیمت په مقابل کې. او بل دا ده چې کچیرته په فامیلونو کې دا مرض پیدا شي، د مریض لری ساتل د سالم او ماشومان نه د وقایي لاره ده.
لدا ډول ناروغانو سره لومړنۍ مرستې هم کېدلی شي؟
لومړی کومکونه په کور کې کولای شي چې میندې پلرونه اول دا ماشومان د سالم ماشومان نه لرې وساتل شي، دوی ته تغذیې ته ادامه ورکړل شي او هغه غذای ورکړل شي چې اکثرا ژولو ته ضرورت ونه لري، ځکه چې د ژولو په جریان کې کېدای شي دوی د زیات درد احساس وکړي او غذا ونشي خوړلی. بله مهمه خبره دا ده چې دوی ته د درد او د تبې ضد دواوې، ځکه چې کله کله دا درد ډېر شدید وي او تبه د ماشوم د نارامۍ سبب کېږي، د درد او تبې ضد دوا چې موږ او تاسو ورته پرستمول وایو په ټوله دنیا کې دغه دوا په سلا بدون د نسخې کېدای شي چې سړی واخلي. او دغه رقم یو بله دوا ده چې موږ ورته ایبو بروفین وایو، په بازار کې د بروفین په نامه هم خرڅېږي. دا هم په ټوله نړۍ کې خلک کېدای شي چې بدون د نسخه نه واخلي. دا د او ټی سی دوا په نامه په ټوله نړۍ کې مشهور ده. تر هغه وخت چې ماشوم ډاکټر ته رسول کیږي د تبې د کنټرول او د درد د کنټرول لپاره د دوا نه استفاده وشي.
په خپل سر درملنه بیا څنګه ده؟
مهمه دا ده چې کله کله دغه ډډغمبوري غوندې نور مرضونه هم شته چې هغه ډیر خطرناک دي، نو که په کورونو کې اول که په خپل سر تداوی کوي کورنۍ تصمیم نیسي دا تر اخره تداوی کوي، خو کېدای شي چې دا بل مرض وي، په همدغه ساحه کې بل پړسوب وي، د بل مرض له کبله پړسوب وي، دا نو بیا ډیر وروسته خطرناک دی. او بل دا چې همدغه مرض هم کېدای شي کله کله په بده واوړي، یعنی اختلاطي شي، نو په هغه صورت کې د مرګ او معیوبیت سبب هم کېدای شي. نو د دې له خاطره چې ماشومان صحتمند پات شي، خدای نه خواسته معیوب نشي او یا زایی نشي، ډېر ښه خبره دا ده چې په اول کې تر څو چې ډاکټر ته ځي د دې ماشومان او درد او تبه کنټرول او بیا ډاکټر ته ویوړل شي.
د دې ناروغۍ درملنه څومره وخت نیسي او کورنۍ څه وکړي چې بیا ماشومان په دې مرض اخته نشي؟
د دې مرض تداوی تقریبا یوه هفته نه تر لس ورځې په بر کې نیسي، او بهترین لاره دا ده چې هغه نور ماشومان واکسین شي او یا د دې ماشوم نه لرې وساتل شي تر څو چې په دې مرض اخته نشي.
قدر من دوستانو، دا وا د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چی است الله ممل او ملګری.
ټولنیز شبکې انټرنیټ، ټوئیټر، اس ام اس، لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړئ.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په نشي جنگ تر نه راوتی.
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی.
دا
ازادي راډیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی په بل خبرونه ته هرکلی کوم. ولی ځینې کسان کله چې له یو وړوکي مشکل سره مخ شي ډیر وارخطا کیږي او بې صبري کوي. په ستونزه کې بې صبري کول کوم عوامل درلودلی شي او څنګه په مشکلاتو کې صبر او زغم ولرو؟ نن همدا موضوع راسپړو چې د راپور تر څنګ د دینی عالم سره مرکه هم لرو. زه مریم توخی یم او دا خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. قدرمنه دوستانو، یو مطلب د چوای د صبر میوه خوګوي. صبر یعنی پر مصیبتونو باندې صبر کول. دا په دې معنا چې کوم مشکل، خپګان او نورې کوم ستونزې منځ راشي، نو چې یو انسان په دې صبر وکړي او شکایت ونه کړي، نو دا صبر دی. که چیرې یو انسان په همدې ډول صبر وکړي، نو هم به یې دا دنیا پر راحت کې وي او هم به په آخرت کې ورته لوی اجر ورکړ شي. خو داسې کسان هم په ټولنه کې شته چې کله یو ستونزې سره مخ شي، نو ډېره بې صبري کوي. د کابل ولایت اوسیدونکی محمد خان په دې اړه
زمنګ د نږدې دوستانو زنه هم وو، خو دوبه چې کله لږ مشکلات پیراغله، د رزق روزي کله زیاتی کله کمی، کله انسان لوی شي کله وړو کسي، خو دوبه د څو قسم شکایت کو چې بام ته بوخت یا به کور کې وو یا مسجد کې وو، نو دوبه د شکایت کو زخ ډیر زړه او پریاد بم کول زیات بم دسي بس ویل چې خداوند کریمه واده زده پیدا کړی ما چې مرزونه ما ترازی ولګه ما ترازی تنده ما ترازی خداوند کریمه چا به کانی منور کولا چا به باندې کارم نه کو چې پاغه ته بلل کار ته بې روزګاری ته بس چا به کار ته نه بیو به ډیر مایوس او خفه و نو خلک ورته چې وسړی د سم کوه خیر ده گزاره کوه خیر ده هر څه به خدای درکې یو کرد به قسم خبرې به وکړي شکایت به کوه جګر خون به و خفه به و چر به کورته یو زنانه به شغه وروني ولا ډبه 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 وهله خو به صبري خشه نه ده پر کار کې صبر استقامت مقاومت خشه ده صبر خشه ده
ژوند په یو حالت او یو رقم روان نه دی خوشحالي غم لوري او ژوري لري نو خو ژوند هغه وخت امکان لري چې د مشکلاتو په وخت کې مبارزه، زغم او صبر وشي او د خوشحالۍ په وخت کې شکر ادا شي. په همدې اړه د ننګرهار ولایت اوسیدونکي هیله وایي:
فکر کوم زه صبر لرم ډیر زیات، ځکه چې زما په ژوند کې ډیر داسې بدبختیانې او لرې دي د اوس نه چې اوس شکر اولادونه مې لوی شوي دي، بیا هم نسبتا ښه یم. مثلا ناول چې ما واده کړی و، درې کاله بعد زما د واده نه خاوند مې ولاړ ایران ته، نه کاله ورک شو چې هغې وخت کې زه ځوانه مومه او ډیر مشکلات راباندې راغله، خو ما صبر وکړ خدای پاک ته. بعد د نهو کال نه مې خاوند پیدا شو، راغی د ایران نه بیرته، بیا راته خدای دوه زامن راکړه. د هغې نه وروسته یو وکاله راسره و، وکاله بعد بیا خاوند مې په حق ورسېده. خپله داسې کله فکر کومه چې خدای پاک ما ته ډیر زیات صبر راکړی. خپلو خویندو سره چې ناست یم قصه کومه وایمه، که تاسو زما په یوازې دومره مشکلات او دومره سختیان م نه شو تېرولی، خو شکر دی چې ما ته خدای پاک صبر راکړی او په صبر باندې مې ډیر خپل ژوند تېر کړو. صبر ډیر ښه شی دی چې څوک خدای پاک چا ته ورکړي.
دا چې په ژوند کې په ناخوالو صبر کول څومره ګټوره موضوع ده او که په ځینو وړو یا غټو خبرو صبر ونشي، دا به کومې بدې پایلې ولري؟ د کابل ولایت اوسیدونکی محمد یوسف په دې اړه داسې وایي:
صبر له نوم نه پیدا ده چې صبر یعنی سرور. یو وخت کې به موږ ته ډیر سخت وي په مشکل په رنځ باندې چې موږ صبر وکړو، خو اما بعد له دې نه چې موږ یې پایلې وګورو، رښتیا هم صبر سرور لري او ډېرې ښې پایلې به لري، ځکه د موږ ښکلی او سپېڅلي دین د ته ډېر تاکید کړی ده چې موږ باید په مشکلاتو او رنځو کې صبر وکړو، بې صبري ونه کوو، او په وړو او یا لویو مسلو کې په کورنیو کې د صبر او استقامت څخه کار واخلو، ځکه چې ډېرې مثبتې پایلې به لري. دې کبله دا ډېر اړین ده چې موږ د صبر او استقامت څخه کار واخلو.
د لغمان ولایت اوسیدونکی مسعود نوري وایي چې پخوا به په هر کار کې ډېره بې صبري کوله، خو اوس یې ډېره صبر او حوصله پیدا کړې. نور له نوري څخه اورو:
دا ژوند داسې ده چې یو مصیبت راشي، یو مشکل راشي، سړی حتما لږ ورسره پریشانه کېږي. هو، پخوا د ځوانۍ وخت و، الکتوب و، موږ ډېر هغه نو بې صبره وو، چیغې فریاد هم کوو چې وخت خدایا چې دا حالت یوازې په ما ده او تاسو یوازې لیدلی یم که نه، نو دا فریادي به موږ کوله. خو وروسته وروسته چې کله زموږ تحصیل ورسره لوړ شو او د خدای د لارې نه خبر شو، اوس پښیمانه یو، خپل هغه تېرو بې صبریانو باندې پښیمانه یو، ځکه چې دا خو د خدای کلام کې راغلی چې ان الله مع صابرین، الله وایي چې زه د صبر کوونکو سره یم. نو اوس الحمدلله ډېر قوي شوی یم، به هضمه شوی یم، او که کوم درد راځي، که کوم مشکل ما باندې راځي، لکه پخوا چې کومه پرتې ویل هغه خبرې نه کوم، اوس الحمدلله ډېر ښه یم.
کوره
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. درنو دوستانو، دا چې صبر څه دی او ولې ځینې خلک په یوې وړې موضوع هم زغم نه کوي، دا او دې ته ورته پوښتنې مو د پوهنتون استاد علوم اکاډمۍ علمي غړی ډاکټر نورالله کوثر څخه کړي چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم. استاد، لمړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې صبر یعنی څه، که دا تعریف کړئ.
صبر یو عربي کلمه ده، قرآن عظیم شان کې د دې استعمال راغلی. صبر معنا حفظ النفس، یا ځان ساتنه ده. نفس له هغه شیانو نه هغه نه غواړي، نفس نه غواړي ځان له هغه نه وساتي، له هغه نه ځان ساتنې ته صبر وایي. د صبر لغت حفظ النفس، یا ځان کنټرولول، یا ځان ساتل، یا نفس انساني کنټرولول، دا صبر معنا یې. صبر
استاد، ولې ځینې خلک ډېر بې صبري کوي په هر موضوع کې؟ مثلا که په ژوند کې کوم مشکل راځي، یا ډېر وړوکی مشکل وي یا غټ وي، په دې باندې بې صبري کوي، زغم نه لري، صبر نه لري. عوامل به څه وي ستاسو په نظر؟
صبر او نه صبري کول دا دواړه روان انسان پورې اړه لري. صبري په اصل کې او صبر نه کول دا رواني اختلال ده، او رواني روان او د اروا له لحاظ نارامي ده، او اروایي مریض هغه اختلالات لري دا بې صبري کوي. یعنی د دې ستر لامل او لوی لامل هغه اختلالات، رواني اختلالات او رواني ناسلامتیا ده. روان یو څوک سالم نه وي او دغه نه سلامتیا د رواني د یو انسان باید دی بې صبري وکړي، دی بې حوصلګي وکړي، او دی هغه کار وکړي چې له شان او د انسانیت سره نه ښایي.
استاد، قرآن عظیم شان کې د صبر په اړه څه ویل شوي دي؟
قرآن عظیم شان کې راغلي چې هغه د صبر معنا افاده کوي، او صبر هغه صبر معرفي کوي. د دې جملې څخه یو دا آیت ده: انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. الله وي صابران ته مونږ ډیر زیات بغیر له حساب بدله ورکړو.
اوس په کوم موضوعاتو باندې صبر وشي؟ ځینې موضوعات چې کله د یو حق تلف کیږي، نو کتل ته بیا غږ راپورته نه کیږي، دا خو بیا ظلم کیږي.
صبر او د تحمل د ظلم دا دواړه فرق کوي، توپیر لري. صبر هغه ته وایي چې یو څه شی د تا نفس نه غواړي، خو هلته د حقوقو ضیاع نه ده، خپل حق دی ضایع نه، او د تا نفس د هغې غوښتنه نه کوي، او نفس نه غواړي، بلکه هلته د انسانیت تقاضا دا ده چې ته هلته تحمل وکړې، صبر وکړې. دا شی صبر دی. او یو د ظلم تحمل ده. د ظلم تحمل ته ځینې صبر وایي، دا غلطه خبره ده. ظلم هیڅ کلام تحمل کېدلی نه شي، او سړی باید د ناخوالو سره مبارزه وکړي. خو که چیرته مبارزې دومره انسان ته ستړیا ور په برخه کړي، انسان د هغې په ترس کې ناتوانه شي، هغه ناتواني برداشت کول صبر ده.
نن که استاد مثلا څوک په کورنیو کې صبر ونه لري، زغم ونه لري په هر موضوع باندې، یعنی بې صبري وکړي، دا به کوم مشکلات را جوړ کړي ټولنه ته، کورنۍ ته؟
قران عظیم شان او مجموع پیغمبر ته حدیث او دین موږ ته دا حکم کړی چې موږ باید صبر او صابر اوسو. کورنۍ کې صبر که ناخواله من سرازي او غي باندې سړی صبر ونه کوي، او د کورنۍ غزغم نه وي، په من کې خپل زغم او تحمل نه وي، دا یقیني خبره ده چې کورنۍ خپل هغه شیرازه او اعتماد د لاسه ورکوي. خپل شیرازه او اعتماد د لاسه ورکوي چې دا په کورنۍ هغه ښکلا له بینه بیا، یا د کورنۍ او صمیمیت او اعتماد له بینه بیا. کورنۍ کې ډېر وخت باید سړی داسې زغم نه کار واخلي، او داسې صبر نه کار واخلي چې شان ګویا مې نه دي لیدلي. یعنې ډېر داسې شیان چې فکر وکړي چې اصلا ما نه دي لیدلي.
کومې حل لارې چارې شته چې انسان باید صبر وکړي؟
کله چې انسان صبر او تحمل ونه کوي، واخن چې د ژوند نارامه کېږي، او د خپل ځای خپل ژوند خرابوي. د دې لپاره لومړی تمرین دا ده چې انسان هغه شیانو باندې چې ډېر زیات هغې ته په هغې کې د تاوان نه وي، او د هغې تحمل او زغم وکړي، د دې ځای نه شروع، او هر هغه حکمونه چې الله او رسول درته ورکړي دي، د دې ژوند د سلامتیا لپاره هغه په خپل ځین کې تمرین کړي، او د خپل ځان د ډېر وخت نه د خپل ځان د هغه حق نه چې هلته د حق خلفي او ګناه نه وي پکې، د هغو حقونه سترګې خپله پرېږدي. مثلا زما هم حق دي، ولې زه د دې لپاره د خپل غم ثابت کړم، زه خپل یو حسین پیریګم او دې صبر کوم او کله کله ما خواله په ما باندې راځي دې تحمل کوم او لاغي سره دې تبادله ګناه نه کوم یا پیری نه کوم دبل تفاهم دا دا تمرین شروع کول او دا تمرین کول خلي په صبر وروسته
ډیره مننه کوم استاد کور ودان
سلامت
درمنه دوستانو دا د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل تر بیا ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سرینه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مهمانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت زبیر نه خوشوم چې ګډونونه فکر کوي
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپنه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.